یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، د کابل پر وخت د غرمی 12 بجې شوې. د ازادي رادیو د وزه اکرام الله اکرام د یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. د رواني خبرونه د همنې مې د نوربست ونیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده. هغه به هم را سره اوري. یو شمیر مطالب مراټول کړي دي په دې خبری خبرونه کې. پښتو خبری خبرونه کې تر پای را سره پاتې شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکړه وړاندې کوي.
د شاهین قلوردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر درالوېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي چې په کونړ کې د داعش ډلې پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي او دمشق ته نږدې د سوریې په یوه پوځي هوایي ډګر کې تېره شپه زورورې چاودنې شوي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر درالوېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او ټپیان شوي دي. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د قول اردو د یو قراردادي شرکت هلیکوپټر و چې د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوې. رضایی ویل چې دا M14 ډوله هلیکوپټر د دوهم کنډک په انګړ کې له الوتو سمدستي وروسته نسکوره شوه او درې تنه پکې مړه او درې نور ټپیان شول. په همدې حال کې د شاهین قول اردو د روغتون یوې باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته ویل چې هلیکوپټر د دوهم کنډک د ودانۍ پر سر نسکوره شوې او په پیښه کې ټول 12 کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مشرتابه د بدلون مراسم نن په کابل کې ترسره شول او جنرال آستن سکاټ میلر د جنرال جان نیکلسن پر ځای د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مشر په توګه په کار پیل وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له جنرال میلر سره ګډ کار ته سترګې په لاره دی. ستولتنبرګ د جنرال نیکلسن خدمات هم د قدر وړ بللي. د ناټو عمومي منشي ویلي دي چې ناټو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده. اوسمهال په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت تر چتر لاندې 14,000 نړیوال سرتیري حضور لري. په کونړ کې افغان امنیتي چارواکي وایي د داعش ډلې پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې لوا قمندان میرویس ساپي پرون مازدیګر د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دي او تر هغه وخته به دوام وکړي چې دا سیمې د داعش او نورو تروریستي ډلو له وسلوالو تصفیه شي.
عملیات دمه لري تر څو چې وکړو دغه بېرحمه پایده له منځه یوسو او د څو خلکو ته سوله ییز ژوند منځته راوړو. بلن داعش زموږ سره داخل د جنګ ده. حتی چې د افغانستان د استقلال د تمرینو ته ځي، د افغانستان د کلتور عناناتو خلاف عمل کوي، دغې سره موږ جنګ ته کار سوځي.
د سیلاب قول اردو د دوهمې لوا قمندان همدرز وویل چې دا عملیات د خلکو په غوښتنه پیل شوي او په ترڅ کې له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل کیږي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تېره شپه زورورې چاودنې وشوې. څارونکي دا چاودنې د اسرائیل هوایي حملې بولي، خو دولتي رسنۍ وایي په یو غرني سلاکوټ کې د تخنیکي ستونزو له کبله شوې. د سوریې د بشري حقونو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن نن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د ماس پر هوایي اډه چې یو غرنی سلاکوټ دی، احتمالا د اسرائیلو توغندی لګېدلی دی. ښاغلی عبدالرحمن همدرز ویل چې د چاودنو په نتیجه کې مرګ ژوبله هم پېښه شوې ده، خو د شمیر په اړه یې د څه نه دي ویلي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنله چې په 13 اګست میاشت کې په هوایي حمله کې په یو بس کې د 40 ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکی عمل و او ژمنه کوي چې د دې تېروتنې مسؤل ته به سزا ورکړي. ائتلاف دا خبره پرون د شنبې په ورځ وروسته له هغه وکړه چې پر ائتلاف د نړیوالو لخوا فشار زیات شو څو د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په دې جګړه کې چې درې نیم کاله پخوا پیل شوې، تر اوسه نږدې 10,000 کسان وژل شوي چې اکثر یې ملکي وګړي دي. سعودي عربستان او سنی متحدان یې په یمن کې د ایران لملاتړ له برخمنو حوثی اغیانو سره جنګیږي. د مرکز سنا په ګډون د شمالي یمن زیاته برخه د حوثی اغیانو په کنټرول کې ده. او وروستی خبر، ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی دی چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي سپارلی دي. د ایران د ارنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی پرون د شنبې په ورځ وویل چې دا ډول جعلي او بې معنا خبر پرته له دې چې د ایران بهرنۍ اړیکې په تیره بیا له ګاونډیانو سره اغیزمنې کړي بل مقصد نه لري. رویټرز خبری آژانس د جمعې په ورځ د دریو ایرانی چارواکو او د یوې عراقۍ او دو لویدیځو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې ایران خپل د لنډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې خپلو متحدانو ته لیږلي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ایران په عراق کې له خپلو متحدانو سره د دې ډول توغندیو په جوړولو کې مرسته کوي. دا خبرونه.
له احمد تکلنم د دې سات مهم کورنیو بهرنی خبرونه واوریدل. که غواړی چې دا نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ په تمدا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوې عمومي قمندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار ضروری دی. په همدې اړه د نړیوالو اړیکو له یو کارپوه انتظار خادم سره هم غږېدلی یو. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تېر یوه میاشت کې نږدې 800 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وغوښتې ده.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې چې ریپورت چمتو کړی دی په ټول افغانستان کې.
د کابل چا پورسپانو ته مهم کتنه کړې ده. یو شمېر ولایتونو ته هم سر ورښکاره کوو. په کونړ کې د داعش وسلوالو پر ضد باندې د ملي اردو عملیات روان دي. همداراز د اروزګان ولایتي شورا وایي چې دغلته مرسته شوي غنم والی پر خپلو مامورینو ویشي. په بهرنیو مسایلو کې اورو چې د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیونه ډالر مرسته هم لغوه کړه چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وه. د خبرونې دوهمه نیمایي د نوربست اونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې. دا به مرسته سره تر پایه اوري. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. تاسو له ازادي راډیو نه غرمنۍ خبري مجله اوري. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوې عمومي قمندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. نوموړي چې نن په افغانستان کې خپل دنده تازه پیل کړم، داراس ډاډ ورکړ چې دغه هیواد به هیڅکله د وسلوالو په خوندي پټنځایونو بدل نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بهرنیو ځواکونو د نوې قمندان د معرفي په غونډه کې د تروریزم پر وړاندې جګړه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او د قدر ورل وباله. پم دې اړه حدیث پردیس جزئیات راټول کړي. هم دا اوس سره په سټډیو کې دی. پردیس صاحب، سړی مشي مهرباني وکړه.
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان رسمن نوی قمندان خپل دنده پیل کړه. په خوانی قمندان جنرال جان نیکلسن خدای پمنی وکړه. پم دې مناسبت باندې یو غونډه جوړه شوې چې په دې غونډه کې د افغان چارواکو لوړ پوړو چارواکو سربیره په خپل د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان، تازه قمندان او پخوانی قمندان هم درس نور چارواکو ګډون کړي. په دغه غونډه کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر په خپل خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د خوخت چې په افغانستان کې خپل ماموریت پیلوي. د خاغلی میلر خبرې په دریو برخو ورټولوي. لومړی مسله د تروریستانو یا د وسلوالو پر وړاندې د جګړې مسله وه چې دوی ویل دوی به د پخوا په څیر د دوی په مقابل کې خپل کوم فعالیتونه چې وغې ته به دوام ورکوي، هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې افغانستان د وسلوالو په خوندي پټنځای بدل شي. د سولې د ټینګښت په مسلې هم تاکید درلود. د ویل چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې د ډیپلوماټیکو مراجعو سره هم خپلې هڅې جاري ساتي، او همدارز ویل چې له افغانانو سره به هم له نږدې کار وکړي تر څو په افغانستان کې روان جنگ د پای ته رسیدو لپاره له ټولو خواوو کوم لازمې هڅې چې دي هغه باید ترسره شي. خدای چې په دې برخه کې د سکاټ میلر د خبرو یو برخه وو. دی وی په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره باید د تروریستانو په مرکزونو باندې فشار جاری وساتل شي. د ویل چې په افغانستان کې په وسلوالو فشار د پوځي فشار البته د نورو د خوندیتوب لپاره د افغانستان څخه بهر ضروری خبره ده، او دوی به دغه کار کوي او په راتلونکو هفتو او همداراز میاشتو کې به د افغانانو سره هم له نږدې کار کوي. په ورته وخت کې په دغه غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم خبرې وکړي. ښاغلی محب وویل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د بهرنیو ځواکونو او په خاص توګه د امریکا متحده ایالاتو رول مهم دی او افغانان ترې قدردانۍ کوي. دوی وویل چې افغانان به په ګډه د بهرنیو ځواکونو سره د خبره د تروریستانو د ماتولو او همداراز په افغانستان کې د سولې عدالت د تامینولو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د جنرال میلر ته په خطاب کې ویل چې افغانان له تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ دي او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه به مخ ته وړي، او تر هغې به دغه ملګرتیا دوام کوي چې په افغانستان کې د ده په خبره د بیان د ازادۍ همداراز د عدالت نوي تامین شوی او سوله نوي ټینګه شوې. اکرام صاحب د په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جان نیکولسن هم خبرې درلودلې. دوه مهمو مسلو ته اشاره وکړه. د ویل چې په افغانستان کې افغانانو البته وي دا څوار لس کاله له جګړې پرته بل څه نه دي لیدلي، او ضروری ده چې اوس باید په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. او اوس د دې وخت را رسیدلی چې دغه جګړه پای ته ورسیږي د سولې ټینګښت لپاره، یعنی ډیر نږدې شوی یاست.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. وامورېدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قومندان اسکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی قومندان باید د جګړې پر ځای په سولې ډیر تمرکز وکړي. زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړې چې نوموړی په سر کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د بدلون په اغیزو باندې غږیږي.
لومړی دا چې د احساس قومندان باید د وخت نه بدل شوی، که لازمه ده چې که مسله چې دوه کاله مخکې شروع کړي و دوی باید پای ته رسولی وی. سره د امریکا په اصولو کې قومندانان تبدیل په دومره موده کې کېږي، مګر حساسیتونه درته معلوم وو. نو قومندان چې راځي، که څه هم په 2009 او 2010 کې په افغانستان کې و جنرال میلر، ولې بیا بر حالاتو سره آشنا کېږي. لومړی خو دغه د قومندان بدلېدا په خپل ذات کې یو ستونزه ده. دوه مسله دا ده چې دوه قومندانانو خبرې وکړې، یو سوله باندې متمرکز دی که هغه له افغانستان ځي، او د ټرمپ پالیسي هم د دې جواب کوي چې باید د سولې پیغام له ځان سره ویسي او د سولې پیغام افغانستان کې پرېږدي. په تېرو اتلسو کلونو چې هر قومندان افغانستان ته راغلی دی، دوی آغاز له همدغه ځای و چې مخکني قومندان نظامي ستراتیژي ناسمه وه. زه د نوي پالیسۍ سره راغلی یم، نوي تعهد سره راغلی یم. فکر کوم چې د جګړې تداوم په افغانستان کې یا د جګړې د ګټلو مسله په افغانستان کې نور باید د بحث خبر نه وي.
خادم صاحب، د قاطع ماموریت نوی قومندان عین زمان کې د سولې په مسلې باندې تاکید درلوده، خو دا خبره مو کړه چې د سولې د ټینګښت لپاره پوځي فشار ضروري خبره ده. څه فکر کوئ چې دغه خبرې په خپل ذات کې یو نوی تناقض نه لري یا نه لیدل کیږي پکې؟
کله چې د نرمالو سنا خبرې کولې په امریکا کې، هغه دوه خبرې وکړې چې القاعده او طالبان مسلمانان دي، او طالبانو سره موږ سره تلوګیتوب ورکړو. دا ده چې نظامي جنرال کرمونه توقع کولی شي هغه لس کاله شل کاله دېرش کاله یوازې د ټوپک سره پاتې شوی، په وژلو باندې په ماتولو باندې هغوی روږدي وي. دا ون ټول خبره اوریدل اصلا غیر متوقع ده. نو رښتیا هم جنرال میلر باید دا خبره وکړي. خو د امریکا په نورو ادارو کې باید د دې تغییر راشي، خلیزات کړي، او قاطع د سولې پیغام سره راشي. ریسپانس کوي که پمپیو وي او هغه کسان چې ډیپلوماسي مسؤلیت لري هغه باید
او روسي پښتنه ميدا کوله چې جنرال نیکلسن چې نن رسمندان د پايته ورسيده د خپل پمنه په خبرو کې د خبرو وکړه چې په افغانستان کې باید دغه جنگ پايته ورسيږي او تربل هر وخت مونږ د سولې ټینګښت ته نږدې شویو. وختل مستاسو نظر واخلم چې څه داسې عمده مسایل شته چې د امریکایي جنرال چې اوس د نن پايته ورسد دومره د سولې ټینګښت ډیر خوشبينه کړي.
له یو کال دې وختي د سولې دراسه د پاره تر بل هر چا ډیر خوشبينه ما ترامپ ترشي تر په قاطع ښکاری چې د افغانستان د لوی پای غوړي تاسو ول چې ماته اعلان وکړي چې پاکستان ته مدرسه به نو ډالر پنسل په پاکستان کې نوې حکومت رامنځته شوی دی. افغانستان انتخابات نږدې دي او مشر غني به قطعا او شرطه رسول مذاکرات او اندیزو په طالبانو ته او طالبان هم په دې باندې پوهېږي چې سل کال جګړه نشي کولی. نو خبر دا ده چې وروسته جګړه پای ته رسیږي رسول خبر ده چې مخکې راشي عام او رواني لحاظ د خلک رسول ته جوړ دي. نو ډېر خنډونه نشته دی ولې یوازې د حکومتونو ترمنځ او د چارواکو ترمنځ تفاهم او تعادل خبره ده دوی به سره کښېني ترمنځ باندې او رسول راشي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري د سیاسي چارو افغان کارپوه انتظار خادم چې زموږ همکار حدیث پردیس ور سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې رحمت افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ایران د بندیزونو لګولو د افغانستان په مارکیټ ناوړه اغیز کړی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان لوی سوداګریز شریک دی نو په یاد هیواد هر ډول کړکېچ او بحران د افغانستان په اقتصاد مستقیم اغیز لري. ښاغلی الکوزی زیاتوي ایران له افغانستان سره خلاصه پوله لري او په دغه هیواد بندیزونه به غیر قانوني سوداګرۍ او قاچاق ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې له افغانستان نه ایران ته ډالر قاچاق کیږي. د پکتیا د کرنې ریاست مندنې ښیي چې هر کال په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو شپږ سوه واړه او لوی فارمونه اووه سوه ټنه شات تولیدوي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې د شاتو مچیو روزونکو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره د شاتو مچیو د روزنې ټولنه جوړه سوې څو اړین ارقام راټول کړي. ښاغلی تسل زیاتوي چې په دغه ولایت کې شاوخوا سل زره د شاتو د مچیو صندوقونه دي چې درې زره کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي هڅې کوي چې په دغه ولایت کې د شاتو مچیو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي څو د شاتو د تولید کچه نوره هم لوړه سي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بیې یوه پنځوس کیلوي د بورې بورې شپاړس سوه افغانۍ، درې نیمنۍ وریجې دوه زره افغانۍ، او یو لیتر پیټرول پنځه پنځوس افغانۍ، او یو لیتر ډیزل اووه څلوېښت افغانۍ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر درې اویا افغانۍ اویا پوله، یوه اروپایي یورو څلور اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو سترلینګ پوند درې نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال نولس افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومان اووه افغانۍ، او زر پاکستانۍ کلدارې پنځه سوه اته اتیا افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه درې سوه میلیونه ډالر مرسته هم لغوه کړه چې د روان کال په لومړیو کې یې ځنډولې وه. د یادولو وړ ده چې له دې مخکې هم د امریکا کانګرس پر پاکستان پنځه سوه میلیونه ډالر مرسته بنده کړې وه. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړې. همدا اوس د پراګ له سټډیو را سره ملګری دی نوري صاحب، غرمه په خیر ستړی مشي. د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره د دغې مرستې د لغوه کولو په اړه څه ویلي دي؟
بله اکرام صاحب، د امریکا دفاع وزارت وایي له پاکستان سره د درې سوه میلیون ډالرو مرستې د لغوه کولو پریکړه ځکه کړې چې دغه هیواد تر اوسه پورې د سخت دریځو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. البته مخکې د سخت دریځو په وړاندې د دې هیواد لخوا د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر دغه مرسته ځنډول شوې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ په نوم صندوق سره دا او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ترامپ اداره پر اسلام آباد تور پوری کوي چې هغه سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولسکلنه جګړه پر مخ وړي. پاکستان بیا دا تورونه ردوي. د دفاع وزارت وایان ډګرمن کان فاکنر د شنبې په ورځ وویل چې دغه پاتې 300 میلیون ډالر به بل ځای مصرفېږي، ځکه پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. د زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو کې کانګرس پر پاکستان د ائتلافي ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې 500 میلیون ډالر نور مرسته هم بنده کړې وه، او د دغې نوې مرستې له لغوه کېدو سره ټولې 800 میلیون ډالر مرستې له پاکستانه ګرځول کېږي. بلې اکرم صاحب،
پاکستان سره دغه مرسته په داسې حال کې لغوه کېږي چې ټاکل شوي امریکایي لوړ پوړي چارواکي په نږدې راتلونکي کې د هیواد ته سفر وکړي. ستاسې معلومات څه دي دا موضوع متعقب کړي د کوم لوړ پوړي امریکایي چارواکي ول اسلام آباد څخه لیدنه؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د غراز د امریکا د پوز لوی درسي جنرال جوزف دانفورد ټاکل شوی د سپتمبر په 15مه یعنی راتلونکو اونۍ له اسلام آباد کتنه وکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د تیرې پنځشنبه په ورځ وویل چې کله چې امریکایي چارواکي د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره ګوري، د سختدریځو په وړاندې مبارزه به د خبرو اساسي برخه وي. ماتیس پاکستان ته له پومپیو سره ګرتیا نه کوي، خو د راتلونکو اونۍ په پای کې به د هغه سیال هند له پومپیو سره په سفر کې ملګری وي. دوی دواړه به له خپلو هندي سیالانو سره په یوې غونډه کې ګډون کوي. پومپیو له اسلام آباد څخه دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کوي چې د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د ده د تیرې اونۍ د ټلیفوني مکالمې هغه بیان چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی و د پاکستان غوسه راپارولې وه. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پومپیو له عمران خان سره دا مسله راپورته کړې وه چې دا ډېره مهمه ده چې پاکستان د ټولو هغو ترهګرو په وړاندې چې د دې هیواد په خاوره کې فعالیت کوي جدي اقدامات وکړي او هم د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. خو اسلام آباد ویلي چې په دې خبرو کې د تروریزم مسله نه ده یاده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وویل چې د امریکا حکومت پر خپلو خبرو ولاړ دی. بلې اکرم صاحب، یو موضوع چې مهمه ده، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال په لومړیو کې په یو ټویټر کې ولیکل چې متحده ایالاتو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په ډېرې سادګۍ سره پاکستان ته څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړي چې په د ده په وینا په بدل کې موږ ته له درواغو او چلول پرته بل هېڅ څه نه دي راکړي، او دوی داسې فکر کوي چې زموږ مشران احمقان دي. ترامپ زیاته کړه دوی هغو ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې موږ یې په افغانستان کې تعقیبوو. د ده په وینا نور بسته. په تیره میاشت کې هم مارچ میاشت کې یو امریکایي چارواکي وویل چې وبخې اسلام آباد ډیر لږ څه ترسره کړي، او داسې ښیي چې ګواکې دوی زموږ غوښتنو ته ځواب ویلی. خو پاکستان بیا هغه تورونه چې دا هیواد د تروریزم په وړاندې مبارزه کې کافي اقدامات نه دي کړي او هغو سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې پر افغانستان حملې کوي تل رد کړی دی. البته پاکستان تر اوسه پورې د امریکا د دفاع وزارت دغه وروستي اقدام په اړه هم رسمي تبصره نه ده کړې. بلې کرام صاحب،
ډېر زیاته مننه. نوري صاحب، درنو دوستانو، واموریدل د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیون ډالر مرسته هم لغوه کړه چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې و. بیرته راګرځو کابل ته. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیره میاشت کې نږدې 800 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختي. دغه ډلې مسؤول عزیز احمد تسل وایي د اګست د میاشتې د اندازه شمېر په تیرو شپږو میاشتو کې لوړوالی ښیي. د امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي د دغه مرګ ژوبلې مخنیوی د جنګ د ښکېلو خواوو په پاملرنې او د استخبارات تاکتیکونو په رعایت سره کېدلی شي چې دا وخورته پام نه کېږي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د تیرې میلادي میاشتې راپور ښیي چې د اګست په میاشت کې څه باندې 260 ملکي افغانان وژل شوي او 1540 نور ټپیان شوي دي. د دغې ډلې مسؤول عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې د روان کال د بلې هرې میاشتې په پرتله ډېروالی ښیي. نوموړی د جنګ د ښکېلو خواوو په تېره هم له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې په جګړه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي تر څو تلفات د ډېرېدو پر ځای راکم شي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې چې ریپورت چمتو کړی دی په ټول افغانستان کې څه کم 800 کسان ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې په دې کې 216 کسان شهیدان شوي دي او 500 نه زیات تر شوي دي زخمیان شوي دي.
د مرګ ژوبلې دا شمېرې د افغانستان په 19 ولایتونو کې ثبت شوې دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ له مخې رامنځته شوې مرګ ژوبله تر ډېره د انتحاري حملو، مخامخ جګړې، ماینونو او هدفي وژنو له کبله رامنځته شوې ده. دا شمېرې داسې وخت لوړوالی ښیي چې د 13 اګست په میاشت کې غزنی د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو شاهد و. په کابل کې د موعود په نوم په یو ښوونیز مرکز او له هغې مخکې د ګردیز په یو جومات کې انتحاري حمله هم د دغې میاشتې خونړۍ حملې ګڼل کېږي. د راپورونو له مخې پر ښوونیز مرکز انتحاري حمله کې 9 کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان شوي وو. د پکتیا په یو جومات کې په انتحاري حمله کې بیا 9 کسان وژل شوي وو او 45 نور ټپیان وو. د دغو دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیسته. له دې سره د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې کښکې لخواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب خاطر تکتیکي او قانوني عمل وکړي، تر ډېره د ملکي وګړو مرګ ژوبله راکمېدای شي. د دوی له ډلې فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل،
دا کار دومره ستونزمن او مشکل نه دی. پوهیږو صورت کې چې زموږ امنیتي قوتونه یا هغه قوتونه چې په جګړه کې برخه لري او خصوصا کشفي نفر یې ښه قوي وي او دقیق وي، نو بیا کېدای شي کې جلوګیري هم وشي او حتی دغه مرګ کمزوری هم وشي.
دی وایي کلیو، بانډو او ښارونو ته د جګړو د رسېدو مخکې امنیتي او دفاعي تدابیر بل هغه غوره تکتیک کېدای شي چې په روانه جګړه کې د ملکي وګړو خوندیتوب څه یقیني کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
له ازادي راډیو نه غرمنۍ خبري مجله اوري. اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړي په ګډه اورو.
د کابل ورځپاڼو د افغانستان د روان کړکېچ په حل کې د روسیې د رول په اړه پر روانو بحثونو لیکنې کړې دي. ویسا ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی دی چې روسیه د افغانستان د روان کړکېچ په حل کې مهم رول لوبولی شي. ورځپاڼې وړاندې د ډیپلوماټ خپرونه د یو مطلب په استناد لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د روسیې دلچسپي او په وروستیو کې مسکو لخوا پورته شوو ګامونو ته په کتو داسې ښکاري چې روسیه په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې عمده او اساسي رول لوبول غواړي. خو د ورځپاڼې په وینا مسکو په دې ښه پوهیږي چې په افغانستان کې د ناامنۍ او دوام په منځنۍ اسیا کې د روسیې مهم ګاونډي هیوادونه ناامنه کولی شي او بالاخره د اور لمبې د دوی لمنې ته هم رسېدای شي. دنیا ورځپاڼې هم د افغان کړکېچ په حل کې د روسیې د رول په اړه بحث کړی او لیکلی دی چې روسیه په افغانستان کې د نشه یي توکو د کرکیلي، قاچاق او داعش د فعالیتونو په اړه اندېښمنه ده چې په وړاندې د افغان حکومت او امریکا د اقداماتو غوښتنه کوي. د ورځپاڼې هم لیکلی دی چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د روسیې دلچسپي ښایي د همدې لپاره وي چې مسکو په افغانستان کې د کړکېچ او ناامنیو دوام د منځنۍ اسیا هیوادونو او خپله د روسیې په زیان بولي. مسیر ورځپاڼې هم په افغانستان کې د سولې په تړاو د روسیې پر روسیې اقداماتو بحث کړی او لیکلی دی که څه هم د افغان سولې په اړه په مسکو کې جوړېدونکې غونډه د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه، خو د ورځپاڼې په وینا ځینې شیان شته چې سړی حق حیران کړي. ورځپاڼې وړاندې د سولې د هڅو په اړه د طالبانو په غبرګون بحث کړی دی او لیکلی دی چې طالبانو د افغان حکومت، د انډونیزیا او د سعودي عربستان د غونډو غوښتنې رد کړې خو مسکو بلنه یې ومنله. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو تر اوسه پورې لږ تر لږه دا هم نه ده روښانه کړی چې په کومو دلایلو د افغان حکومت بې قاعده او شرط وړاندیز د انډونیزیا او جدي د دیني عالمانو بلنه رد کړه او د روسیې هغې ته یې د هوسر ووهه. ملیارمن ورځپاڼې هم په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د مسکو په جوړېدونکې غونډې بحث کړی دی او لیکلی دی د داعش ډلې کمزوري کول، له نشه یي توکو سره مبارزه او له طالبانو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول هغه موارد دی چې مسکو یې لاسته راوړل غواړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې که مسکو وتوانېږي دغه موارد لاسته راوړي، نو نه یوازې خپل ملي امنیت به خوندي کړی وي، بلکې په نړیوال ډګر کې به یې هم خپل مقام لوړ کړی وي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خصوصي ورځپاڼو برخلاف روسیه په افغانستان کې پر مداخلې تورنه کړې او لیکلی دی چې مسکو په افغانستان کې د لویدیځ پر خلاف د جنگ د دوام هڅه کوي، حال دا چې د ورځپاڼې په وینا افغانان ناپېیلي دي او له ټولو د بېطرفۍ غوښتنه کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د امریکا نوې ستراتیژۍ مثبتې پایلې لري، خو د امریکا او ناټو په حضور کې لا هم تروریزم له بهاره تمویلېږي. هیټ آف ایشیا ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې دا پوښتنه کړې چې آیا روسیه به وتوانېږي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د ورځپاڼې هم په افغانستان کې د روسیې ځینو اندېښنو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې د داعش مخ په زیاتېدونکي فعالیتونه، د نشه یي توکو کرکیله، قاچاق د مسکو اساسي اندېښنې دي. ورسپانه لیکي که څه هم امریکایي چارواکي په بیا بیا روسیه تورانه کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو مسکو بیا د افغانستان د روان کړکېچ حل یوازې د خبرو له لارې ممکن بولي.
اوس هم د آیا پوهیده یوه بله برخه درته عصمت ساروان وړاندې کوي.
له مصنوعي ذهانت څخه په استفادې د لوړ کیفیت تلویزیون جوړ شو. سامسونګ کمپنۍ په آی اف ای نندارتون کې لومړنی کیو ایل ډی اته کې تلویزیون نندارې ته کېښود. دا تلویزیون کیو 900 اف این نومیږي. سامسونګ کمپنۍ وایي چې د دې تلویزیون ډیزاین یې له هغه څه سره توپیر لري چې مخکې اعلان کړی و. د دې کمپنۍ په وینا اوس یې په دې تلویزیون کې چې تصویر یې خورا لوړ کیفیت لري یوه پایا یا ستنه زیاته کړې ده. خو د تصویر لوړ کیفیت او مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس پکې دي. پر دې سربیره دا تلویزیون په اتومات ډول هر وسیله چې له انټرنیټ سره وصل وي پیژندلی شي. همداراز نوري کیبل لري چې ویډیو کنټرولوي. د تلویزیون خبرونه، عکسونه، ویډیو او د هوا حال شي. سامسونګ تر اوسه پورې د خپل دې نوي تلویزیون بیا نه ده اعلان کړی.
وخت 2:13 شوې ده غرمې. احمد تکل راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. وروسته ترې نور بس تهونیزه خبرونه لرو چې حدیث پردیس به یې وړاندې کړي. تر بیا د الله پامان.
په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې شپږ کسان مړه او ټپیان شوي دي. خو د شاهین قول اردو د روغتون یوې باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په پیښه کې 12 کسان وژل شوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوي قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپله دنده پیل کړه. جنرال میلر د جان نیکلسن پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه په دنده ګمارل شوی او نن په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دا مسؤلیت وروسپارل شو. افغان چارواکي وایي چې د کونړ ولایت په د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د داعش ډلې پر ضد د پراخو په عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي. رویټرز خبری آژانس ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی دی چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي سپارلی دي. دمشق ته نږدې د سوریې په یوه پوځي هوایی اډه کې تیره شپه زورورې چاودنې شوي. څارونکي دا چاودنې د اسرایلو هوایی حملې بولي، خو دولتي رسنۍ وایي په یو غرني سلاکوټ کې د تخنیکي ستونزې له کبله شوې. او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنله چې په 13 اګست میاشت کې پر یو بس په هوایی حمله کې د 40 ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکی عمل دی او د دې تېروتنې مسؤل ته به سزا ورکړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. وخت په کابل کې د غرمې 2:02 شوې. زمونږونی خبرونه نور بس ته ډیر خراغلې. په دغه خبرونه کې مشخصا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې خزو ته څومره وانډه ورکړل شوی په دې مسلې سره بحث کوو. په خبرونه کې مو قدرمن ملمنې ته هم بلنه ورکړې ده، خالد نجیب، مدافع وکیل او مدني فعال. ملمن نجیب، خبرونه ته ډیر خراغلې.
د بخون کې او مهربانه څښتن تعالی په نامه ډیره زیاته مننه.
کور ودان. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم که هر ځای کې یاستئ د افغانستان او کولای شئ د ټلیفون په شمیرو سره خپل نظر شریک کړئ او د موضوع په اړه سره بحث ولرئ. د اړیکو شمیرې مو دي 0-2-22-15-50-0-9-9-40-15-30. شنونده های عزیز، امروز در برنامه فعال مدنی و وکیل مدافع خالد نجیب را دعوت کردیم و در مورد عزیز صحبت میکنیم که در افغانستان به زنان چقدر در اجتماعات سیاسی و در کل در مسائل اجتماعی برای از وقت داده شده و سهم از اینا چقدر است. شما هم میتونین که نظر خود را با ما شریک بسازین. مرمن نجیب، لومړی پوښتنه می دا کوله چې ستاسو نظر په افغانستان کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې مرمن ته څومره ونډه ورکړل شوی؟
بلې، تر کوم چې موږ یعنی فعالیت لرو او د خپل سره په تماس کې اسو، نو اس چې خای اس وان د خلستانه د ورکل شوی په سیاسي فعالیتونه کې په اجتماعي فعالیتونه کې په علمی فعالیتونه کې ورته اس چې لازمه ده او اس چې مقدس اسلام ورته اجازه ورکړل ده او اساسي قانون کې هم دوی ته یعنی حق او حقوق ورته جلا کړی دي اس ورته نه ده ورکړل شوی.
دلیل در چی بوده؟ چرا فکر میکنین که حقوقی که حقوق حقی خانم ها است در افغانستان در اجتماع سیاسی و در موارد مختلف برای زیاد دادن شد، دلیلش چی بوده میتر؟
دلیلش خو علت های مختلف است و باید تمام علت ها دست به دست هم دادن و خانم ها را از این حق مشهورشان محروم ساختن. یکی بی سوادی و دیگه که امی مرد سالاری که کل قدرت و چیز دست گرفته و خانم ها را از امی تمام حقوقشان که باید از اون مستفید میشدن از اون محروم ساختن و همچنان ناآگاهی از حقوقشان، بیخبری از قانون، اینمی همش باعث شده که خانم ها نتانستن در عرصه های مختلف فعالیت نشان بتن.
ایمان نجیب تاسته بیرتر اگرزو قدر مناوریدون که اوز هم ستاسو زینی تلفونی اری که راخلو مهربانی وکړه قدر من اوریدوم کې کوم ځای څخه دې اړیکه نیولې او د خبرونه د موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړئ. وعلیکم السلام.
مدرم محمد اجیس پر دې سره سلام ورنې کوم دا د ټول کار کوونکو د دوه کوڅه.
وعلیکم السلام.
باندې له مهې ته سلام ورنې کوم.
وعلیکم السلام.
پر دې سره واکان د روشان حقیقت دی او خام په جامعې کې یو کشر د جامعې تشکیلې انسان یو مور دی او خور ده دا د ژوند مودري او د ژوند دی وړاند کوم حقوق چې نر څنګه مساوي حقوق لري خل په بعضي موارد کې که د ښځو حقوق کم هم هغه د دوی د پاتو د دوی د حیا او د دوی د عزت په اړه کوم څه وی دي او نو دا چې زموږ په جامعې کې وو د حقوق نو ورکول کیږي تر دې د خرافات او رواجات او عنعنات د سنتي ټولنې په نامه او یا تحکیم یعنی حکیمیت مرسالاری کل کیږي خو راډیو کې چې زموږ خلک په دې باندې وپوهېږي. زه به ستاسو په مېلمنه سره یو دوه لنډې پوښتنې وکړم. اول خو به دا پوښتنه ځینې وکړم چې مبارزه پر لارې اچولې ده د څومره مشکلاتو سره مخامخ شوې ده، څومره په تاوتریخوالي د دوی پر جسي واقعیان د ښځو پر ضد به یې نن خشونت روان دی دې خوشنات باندې څوک په نواز نه غري او بل پوسټره د تاسو په مېرمنه سره دا چې تاسو د دې ټولنې یو پاره ده دولت څومره مدني ټولنې ته ارزښ ورکړي څومره غږ د مدني ټولنې اوریدل دي.
ډېر زیاته مننه. ډېر زیاته مننه. یو دوه درې اړیکې نور هم راخلو مېرمن نجیبې چې وروسته به کېدای شي دوی ته یو ځای ځواب ورکړي. قدر من اوریدونکي مهرباني وکړئ له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې او د خبرونې د موضوع په اړه راسره خپل نظر شریک کړئ. مهرباني ورور د خبرونې د موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړه. ستاسو نظر په سیاسي او ټولنیزو چارو کې په افغانستان کې مېرمن ته څومره ونډه ورکړل شوې، کنه د ورکړل شوې دلایل څه کې دي او ستاسو په سیمه کې دغه موضوع یعنی هلته کې دیشي لا غي زمراته وایست؟ بله، په اوس وخت کې
چې موږ ګورو دغه دیموکراسي خلک تعریفوي یا د هغو خلک بلتیا لري نو په ډیر اندازه باندې زه فکر کوم دی وسترغه بعض ځایونه حقوق اوښت دي او بعض ځایونه داسې دي چې هغه له حقوقو خبر نه دي، دلته حالت داسې دی.
بله،
نو کله چې یو مور یا یو خور حق خبر نه دي دا خو یو ظلم دی چې هغه خپل حق څخه اضافه توب کوي، دا خو بیا ګرځېدل مشکل دی. زه فکر کوم چې دغه موضوع به بیا په چا پورې او دا
به څنګه تا کیږي او څنګه برابر. بله مننه. شنوندای عزیز شما میتونین که شماره تلفن تکرار میکنم 0782275 0799203540 با دایل کردن این شماره ها با ما به تماس شوین و نظر خود را با ما شریک بسازین. بفرمان شنونده دیگه را هم در خط داریم. شنونده عزیز نام خود را بگوین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین.
یه صاحب تخیم زبابل ولایت شهیر و رسالی خود کسر که تلفن پا کسر وصلیم و اغلی ملمنی او حکول او ردین کواز سلمی مزاد سلام و نوران.
وعلیکم سلام. مهربانی و کورور
منانا لما احترامی ملمنی از خانی لابستان از ستا تاسو د پاره څومره خدمت کړی ده؟ آیا تاسو په اتحادیه لري تاسو مدني کولنه نه ذکر د خجلا ده او که او تاسو د زابل په ولایت کې څومره نیت لري یا پلان لري تاسو کله د ښځو لپاره یو کار واچوئ؟ دا زما پوښتنه ده.
بله، ډېره زیاته مننه مېرمن خالده نجیب. تاسو مهرباني وکړئ یو دوه پوښتنې یو اورېدونکي درلودې، پوښتنې مې یادداشت کړي که زه یې تاسو ته ووایم چې بله، اول پوښتنه دا وه چې تاسو مبارزه کوئ، دې مبارزه کې څومره مشکلات سره مخامخ یاستئ؟
بله بله، دقیقا د محترم اورېدونکي په ځواب کې باید داسې وایم چې مبارزه په واقعیت یو غټ کار دی چې انسان باید هدف ته د رسیدو لپاره له هغه څخه استفاده وکړي. او موږ د افغان ښځو لپاره ډېره زیاته مبارزه کړې، موږ په خپل مسلک کې هغوی ته عام پوهاوی ورکړی چې دوی په شریعت کې څه حق لري، په قانون کې څه حق لري، د یوې ښځې حق په خپل خاوند څه ده، او د یو خاوند حق په خپل مېرمنې څه ده، او همدارنګه د یو اولاد حق په خپل مور څه ده. یعنی هغه څه چې د افغان مېرمنې په اوس مهال هغه مشکلاتو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي، هغه مور ته ورپېژندلې او په ګوته کړې مو دي که د دغه د مشکل لپاره د دغه څه مبارزې نه کار واخلي او یا د دغه ستونزې لپاره د دغه حل لارې څخه کار واخلي، دا به ډېر یو موافقه او یو ښه مور او یو موافقه او فعاله مدني ښځه مېرمنه په جامعه کې اوسېږي.
او بله پوښتنه دا وه چې که یو مېرمن چې هغه د خپلو حقونو نه خبره نه وي، نو څنګه کېدای شي چې هغه د اواز پورته کړي او یا دې ووایي چې زما حق تر پښو لاندې شوي؟ ویل دا مسله څنګه مثلا کېدای شي چې دا ستونزه حل شي؟
بلې، په اوله مرحله کې خو د خپل کورنۍ سره باید د خپل د فرض مثال کې یو نفر زیر ستن اوسېږي، یعنی قانوني سنه نه پوره کړی، او هغه کورنۍ غواړي چې دا په اصطلاح کوزده کې یا چاته نامزد کړي، نو دلته اولینه مبارزه د ښځې د خپل له کوره شروع کېږي چې دا باید خپل مور، خپل خور، خپل ورور د دې مرسته وغواړي چې دغه زما حق نه ده او زما حق تر پښو لاندې شوی دی. په مختلفو مواردو کې یوه ښځه کولی شي چې مبارزه وکړي. د دې ورور سوال ده چې مبارزه باید له کوم ځای نه شروع شي؟ د مبارزې انداز معلوم نه ده. مبارزه باید په وخت د مشکل کې تشخیص کړي چې مبارزه کوم ځای نه شروع کړم، بعد هغه نه باید عملی کرده.
بله، یک سوال دیگه از شنونده عزیزی بود که خود می مرد سالاری گفتن که هم یک مشکل جدی است و رسوم و انانات را گفت که این هم یک موضوع است که یعنی مشکل واقع شده. چطور می تانیم با این مبارزه بکنیم و چقدر برای افکار عمومی کار شده، یعنی برای مردای تلقین شده که باید به زنای خود حقوق که اسلام داده و قانون اساسی را برش بده؟
به نظر ما اگر عمومی بحث بکنیم، مردایی هستن که حق خانما میفهمه و حق خدا میفهمه، اما وقتی که میبینه که دستش بلند است، حقی را که خدام داده او را میگیره و حقی را که شریعت هم داده او را از پیش خانم میگیره. اینجا این مسئله هم نسبی است، یعنی کل مردای ما قسم نیستن. داریم اشخاص تحصیل کرده را که واقعیت تمام حقوق داده شده یک خانم را به واجه احسن و خوبترش مراد میکنه. اما گفتیم که مردا باید کمک شوند امرای خانما. اگر یک مرد خانم خود را حمایت بکنه، خانم میتونه به وجه احسن و خوبترش اما حقوق خودم به دست بیاره و در زندگی مشترک با شوهر خود بسیار یک زندگی نرمال داشته باشد، در صورتی که شوهر حمایت بکنه. یعنی شوهر است که خانم میتونه در هر مرحله زندگی خود موفق بدرخشه.
بله، یک چند تماس شنونده ها را میگیریم و بعدا بر شما برمیگردیم. شنونده عزیز روی خط تلفن با ما وصل شده، بفرماین نامتان بگوین، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین.
سلام و ادب داشتم خدمت شما.
وعلیکم
السلام.
وعلیکم السلام.
بعضی افراحات ما ترم که نیم مشکل ما در کشور ما داریم از طریق رسانه همیشه اگر ما دوروبر خود ببینیم در کشور ایران اینمی مشکلات هست، در ترکیه داشتیم، پاکستان، اگر ما فراموش نکرده باشیم در سال گذشته حدود 1000 زن اینمی مشکلات از سریم خفل نامسی به خفل رسیدن. ما در افغانستان نظر شخصی من البته دموکراسی در حال گذار تجربه میکنیم. این مشکل واقعا هست. مثلا حقوق خانم‌ها ایشان رعایت میکنن و مردم متاسفانه میفهمن که حقوق خانم یا خانم هست و نه خانم ها پستان رایی دارن و این همیشه بحث کرده رایی هستیم و هم رسمه اولاد وزارت امور زنا مخصوصا فعالیت دارن، مخصوصا قسمت جنده. اینا فقط گفته میرن در شهرهای بزرگ اینا بینشت باشن، ولی در ولایت مخصوصا ولایت دوردست فقط ما میشنویم. این که عملی باشه گاهی ترنم دون و اعراب هایی باشه متاسفانه نیست. خانم ها هم از حقوق خوشان نگاه پیدا بکن و مرد ها هم حقوق خانم ها را بیست مثلا باید بکنن.
بلکن.
بله بله، تشکر توکلی صاحب. یک شنونده دیگر روی خط داریم. شنونده عزیز بفرمایین، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین.
سلام لوگر، سلام علیکم.
و علیکم سلام، مهربانی ورور.
ما در شاید از یک خودت اصلا انسانیت پستر در بیخی پا افغانستان که قتل کیگی نه زکر چه مقصد یو علم دیدینو لور خرصهی پا پیسو بندی عام خلکیم خرصهی بسرور ظالم راجب سی پا مظلوم بندی چه زور پی باری پا بندی دزونه کهی رور آغا سیاسر ججان کهی که پا هر اقامی دلتا مخنیوائی نکیگی دا افغانستان چه دا جاهلات پیدا دا جاهلان دیل اول اول آخر جسدی چه آغا سرپرست خراب چی نوزیاتی با نور گلال چا کهی بسرور بیخی نست پا افغانستان که بیخی بیخی انسان تا کتن نست دی انسانیت سرگ سوک نگوری دا غدی ما نظر و بسرور علاج رحم پتول و بندی بودی.
آمین، دیر از اتمنه یو بلا وریدون که امر آخلو. مهربانی وکړه قدرمنه اوریدون کې لکم زیت خدیاړي کني ولې او د خبروند موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کا. بله زما غاوري، مهربانی وکړه لکم زیت خماړي کني ولې. ښه، یو بل اوریدون کې راخلو، د تماس قطع شوی ده. مهربانی وکړه لکم زیت خماړي کني ولې ده.
برادر گرامی
خواستین، تشکر.
سلام برای میمون محترم تون دستین.
علیکم سلام، خوش آمدین خواهر عزیز.
بفرمایین از کجا تماس گرفتین؟
این معلوم میشه خواهر گرامی که جنات مبسالاری زیاد است، مگم اگر میخوایم که شماری از میکلانتر تونه بزنم هستی تماس بگیرن، نمیتونن از طریق برنامه تا مشکلشان بگویند. روز خوب خوش برتون میخوایم. خدا
خب، نظر خود عزیز، شماره تماس ما میجه اعلان میکنم، هر کسی میتونه تماس بگیره. ای که خود خانما نمیفهم که تماس نمیگیره، اما در اینجا هیچ توی محدودیت نیست، هر کس میتونه. که و ما چندین دفعه در برنامه تاکید کردیم که اگر خانما تماس بگیره خوب است، بخاطر که بحث میکنیم سر این موضوع و خودشان متضرر است، نظر خود را شریک بسازه. اما در اینجا هیچ محدودیتی نیست، هر کس میتونه تماس بگیره. نظرش نمنده ما بود. خب مرمن نجیب رازو، یو اوریدون که یو سوال در لوده او اخو ویلی چی نظر و البته ویلی چی لکه څنګه چې همیشه تاکید کیږي چې سړی باید د میرمنو حقونه دوی ته مراعات کی، یعنی په هغه باید ځان نه پوي کی، ویل میرمنې هم باید د سړی حقونو هغه ته درناوی ولري، په هغه ځان پوي کی. په دې اړه مهرباني وکړئ خپل تفسیر.
بله پردی صاحب، دا د سوال د ډاکټر صاحب توکلی وکړ.
بله
د یو بل کې له هم درلودل چې د خوځو وزارت یعنی عملی ګامونه د دې پولیس کې چې دای کندي کړي نه دی پورته کړي. نو اوله د دې د ډېر ښه نظر او واقعا هغه څه چې ښځه یعنی خوشونت لاندې راځي، بعض وخت نارینه هم د خوشونت لاندې راځي. یعنی دلته انسان مونږ باس لاندې نیسو، دا به نه وایي چې دا ښځه دی که نارینه ده، د دوه اړخ ته باید توجه وشي. دا ښه خبره ده، ښه ګام ده. خو یو خبره چې په افغانستان کې ډېر عام او مروجه ده، هغه دا ده چې سړیانو ته ډېرې ښې لارې شته د دې لپاره چې د خپل حق او د خپل غږ پورته کولو لپاره مبارزه وکړي. پلان توګه مثلا مولا امام یو جمعه سره مولا چې کله په خطبه کې یو حق باره کې ویل، نه غسړی ته ډیر یو خو مثبت ذهنیت ورکول کی. اما میرمن باوجود چې کم زیته هم نزی د خپل حق نام په خبره ده، میرمن دلته بیا ډیر سلامي لاندې کیږي. نو موږ تاسو ته لازم ده چې د غرسه کې خوسته یعنی سیمینارونه او ورکشاپونه په هر برخه کې دایر کړی شي تر څو خزه وکول شي خپل مغه حق حقونه ترلاسه کړي. او د سوال دویم جز دا و چې د ښځو وزارت که زه وایم چې یو محدوده فعالیتونه دي او یو وزارت باندې، نو هغه وزارت د ښځو تاوتریخوالي ته رسېږي او کې عامه پوهاوي ته رسېږي کې، که چېرته په دې برخه کې د ښځو وزارت سره د عدلیې وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د اطلاعات و فرهنګ وزارت، د معارف وزارت، یعنی هر وزارت په خپل مغوانډه سره د سره همکار شي کومک کوي، نو د ښځو وزارت په لک پراختیا عمومي او د هغه لرې سیمو کې چې ښځې دي په ولایاتو کې د هغو ته به هم غږ ورسیږي. نو په یو وزارت باندې موږ څه نشو کړی چې د ښځو وزارت، اما بیا هم کورې ودان تر خپل حده پورې کوشش کوي چې د خشونت له منځه یوسي، د ښځو د تاوتریخوالي په باره کې مبارزه وکړي او همدارنګه د ښځو د حقوقو لپاره آګاهي ورکړي. نو موږ باید د شونه پدې لپاره ټول لاس سوار کړو، بیا نفر څه نه کیږي.
بله، یک چند تماس شنونده ها را میگیریم. بفرمایین شنونده عزیز، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه؟ و علیکم سلام.
سلام به شما و نگرانش مثلا تسلیم میکنم.
و علیکم سلام. بفرمایین برادر عزیز.
زخم کوم ادم دا هغه کوم کنه چې څه ده خدای سره سلام ورته او سره موږ حدیثات نه لرو، ما د دې ګران مرغنه چې دا څه نه کوي چې د اسلامي تعلیمات تر کومه حد ته رسیدلی او بل دا چې دا د څه څه دی د قران فرض دی او دا چې څه دی نور مثلا دا و سنا نه و او کله کوم ادارې کې چې یو څه ژوند کوي په یو چوکي مثلا سره کېنه دا اسلام د نظر څنګه دی ورته دی نو چې وخت شو چې سای پاک ورته دا تر موږ مخالفت نه لرو او کوڅه څنګه کوڅه هغه څه پای پاک ورته دا هغه جو سوا ده.
bale مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړه قدرمنه اوریدونکو لکم ز څه دی اړ کني ولې او د خبرون د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک ک.
مننه لپاره سره د ټلیفون په کار سره وسلم البته په خیر مزابل.
مهرباني وکړه.
محترم مرمن زخمی دا سوال دسته تاسو څنګه له حکومت زخارازی است یعنی د خوب وزارت تاسو وکړی نه تاسو له حکومت څخه د خپل حقوق له سراورونو په حق له یعنی تاسو په نظر کولی له تاسو له زخارازی است او کومو نه غواړي او بل دا په افغانستان کې دیموکراسي ده تاسو افغانی عنانات په څومره قدر لري د په لباس او په ستر یا په نورو شیانو
بالکل. مننه. خیر ویسی، بفرمایین شنونده عزیز از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازین. بله شنونده عزیز، صدای مرا دارین؟ خب، یک شنونده دیگر را میگیریم که از کجا تماس گرفتن. بفرمایین شنونده عزیز. شنونده عزیز
علیکم.
و علیکم سلام. مهربانی و کورور د خبرون د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کول کوم زی څه دی اړ کني ولې
خبرونه موضوع تخمینا نظر بل مهرباني خو چې څنګه دا ده تاسو دا اسلامي په نظر کې نه څه چې دا اسلامي شریعت دا کور کړی دی اوس دا هرات کې ونه
که په اړه شریعت حق ورکړی دی کنه دا ورکه. ښه، سوال دی بیا تکرار کی ورور اواز لقط واصل شمه.
سوال نه دا د مال دا شریعت حق ورکړی دی لملمنی خو چې دا پښتنه د اوس هر جو مثال دا ازادي چې دغه اوس دا او انجنیر له هرات جو امریکای ته یا دغه نورې ازادي دا شریعت ورکړی دی کنه دغه یو خپل اساسي قانون ورکړی.
بله بله، مننه. یو بل اوریدون کیم را اخلو، مهربانی وکړه قدرمنه اوریدون کې لکم ز خلاړی کنی ولې مهرباني وکړو ستاسو تماس لمون سره وصل شوی لکم زیڅ خماړی کني ولې
لغه کینه
ښه مهرباني د خبرونو د موضوع په اړه نظر سره شریک او د خبرونو موضوع دا ده چې په ټولنیز او سیاسي چارو کې په افغانستان کې یعنی مرمنو ته څومره ونډه ورکړل شوې که نه ده ورکړل شوې دلایل یې په څه کې دي په همدې موضوع سره غږیږو او مهرباني
دا علماء خود دا تاسو وایس وای علماء د مسجدوی کی خبر وو کی په مسجدوی کی خود خبر وو کی خلک دی وپی سی د ستو حقوق به سره کوي او په خپل علماء تخکیل د شخص کوي خپل لونی خرڅي او دغه حقوق یې نه ورکوي نو تاسو سره له حقوق څخه درخواست کولای شئ
بله مننه مرمن نجیب فقط وخت ډیر کم لرو درې دقیقې وخت لرو تقریبا نو پښتنه به تاسو کې یاداش کړی وي مهرباني وکړئ یو په یو ورته ځواب ورکړئ او کنه زبې تاسو ته تکرار کوم
بلې غږ زکه چې اوسونه وغه قط وسته
بلې او په ځینې اوریدونکو غږ سم نه بلې یو اوریدونکو پښتنه له تاسو څخه لرله ویل چې چقدر شما تعلیمات اسلامي کردین و د ایرا په تبو مو با سوال یک شنوندې دیګه سوال داشت کې د اس حکومت چې قرازی هستین کې برای حقوق تامین حقوق زنان چقدر کار کرده
تشکر بعضی که پرسیدن ما چقدر تعلیمات اسلامی کردیم خودم فارغ 15 شریعت پانتون کابل و یک سالم دوره استاج سپری کردیم و در ضمن ازی در ساحه کاری هم با قضایی که روبرو شدیم و با کار کرده که کردیم تجربه 5 ساله دارم
بله و گفتن که چقدر راضی هستین از کارهایی که حکومت کرده
از کارهایی که حکومت کرده در کل راضی هستیم به خاطر ازی که حکومت یعنی در جهات مختلف سعی و تلاش میکنن تا بتانن به صدای مردم لبیک بگوین و اگر ما توقع داشته باشیم که آنن و دفتن همه چیز خوب شوه نمیشن برادر ما باید ببینن تغییرات ببینن 5 سال عقب خود نگاه بکنن 10 سال عقب خود گذشته خود ببینن و او را به حال خود مقایسه کنن باز اون وقت خود برادر ما جواب سوالش پیدا میکنن که حکومت کار کرده و یا خیر در کل مشکلات هست ما با مشکلات جدی در هر عرصه روبرو هستیم اما باید حمایه کنیم و از کارکرد حکومت ببینیم در زندگی روزمره خود در جامعه خود باز ما خود ما قضاوت کرده میتونیم که گذشته چه قسم بود و حال چه قسم است
بلا پختنه داوه چی مرمنی پا اداراتو که یعنی افغان مرمنی چمره افغانی انانات و کم انانات و نور مسائل چی ضرور دی دوی باید پام
کنیسه ده ورور یو تشویشو نو ده ما پان ده فکر چی کلا چی یو خزه لکور روزینو اغا خپل طول ارزختون ده خپل اندیگ دی او ده با لکور روزی چی نورو رکن دست خبر نده زمانگا تاس پختانه خواندی او زمانگا تاس نور خواندی چی پا سیاست که کار که او پا طوله نکه ده فعالیت لری ده خپل امغا خپل ارزختون سرم طولن توزی او د خپل رسم رواج کلتور انانات په نظر نیول سره اما بیا هم رو را کوم چې بعضی موارد کې شاید د خبر انزبی اوسیږي اما په ځین موارد کې د ششته تاسو ته اشاره وکړلم خو زما هیله هم د ټول خواندنه مې همداده چې کله چې لکور زی د خپل اما کلتور رسم رواج فرهنګ په مطابق یعنی دی باید عمل وکړي
بله ډیره زیاته مننه قدرمن ملمنی خالد نجیب مدافع وکیل او مدني فعال قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرون سره مو اړیکې ونیولې او خپل نظر مو شریک کړ زموږ خبرونه هم دلته بای ته رسیدي تر بیا مو په لوی او مهربانه څښتن ته لاس پرم
مننه تاسو نه خدای په
سخنت گل لبت گل بدنت پیرهنت گل لبت گل بدنت پیرهنت گل خودت گل دهنت گل سخنت گل لبت گل بدنت پیرهنت گل لبت گل بدنت پیرهنت گل موسیقی
نکردی، دلم مردی با من رحم نکردی، مرا از خیشتن به گانه کردی. خودت بود، دهنت بود، سخنت بود، لبت بود، بدنت پیرهنت بود، لبت بود، بدنت پیرهنت بود، خودت بود، دهنت بود، سخنت بود، لبت بود، بدنت پیرهنت بود.